السلام عليكم ستري مشاهدة سهار وبجي شويزة صفي ولاستان اقزايمو ده شفيقا ياربا تخنيكي همكاري ده ازادي راديو لمرنده خبري مجلية ته خراغلاست ويم نن جمع ده ده توار لسو لمري کال ده سراتان چنگاخيو ديرشم ده زورو دوشتم کال ده جولای دوشتم پیل په لندو خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ یوې څیړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوتیوبر د یو افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانون نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه وویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالي رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمی او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ او بله هغه ماسپښین مال د مسیعینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده. دغو څلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړې چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع په اړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلې دي نه ماش کړلې دي هیڅ شی نه دي کړلې پرمزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مم نه دي پکړلې پټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو
په کابل کې ډلې زواده شوې ده
دویش جوړو کابل کې د ډلېز مراسم په ترڅ کې واده وکړ دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود
تر پای را سره پاتې شي
د ګارډن رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ رپورټ یې ولیکنه خبره کړې د رسپانې په وینا
د هم په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې وې
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د خبري لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالي لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وای طالب چارواکي دي د خبري لانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبريالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنه غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبري لانو د خوندیتوب کمیټې راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیلی له اسد الله لودین اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبريالي لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبريالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبريالي لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستانه ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنه غوښتنه ته مجبوره کړې وه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبرياله ویرولې ګواخلې او په زور یې د بخښنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبريالې په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویې ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته وویل چې استخباراتي مسؤولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووځي نوموړي د خبريالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبريالې ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د ده په ټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه بلخی زیاته کړې دغه خبريالې د خپلو هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې د یو شمېر طالب قمندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو بلور تپرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري طالبانو که څه هم ویلي چې خبريالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبريالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبريالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوي او خبريالان ډاډه فعالیت نشي کولی
پراپور کې مو واوریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبريالانو زورول ودروي دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبريالې بخښنه وغواړي په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه
زه فکر نه کوم چې په ریښتینی توګه دی د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب وایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې فضا پرې تنګه شوې. تاسو رسنیزه فضا څنګه ارزوئ؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان له مخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل یې په دې رپورټ کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورس په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلي رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي، د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراغ بنسټه او د ولس لم لا تړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه محل اندیشنه شوولې و چې د طالبانو په واکمنې دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمی او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغو کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه ځمکه د اوبو د نشټوالي له امله شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادی ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجوله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې سوې.
د تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلی وه. شاش کام نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی په وبکو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې مځکه شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتی کړی دي. خیر وچ نه نوی مونږ وچېږه وته دې باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري فارم.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشټوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ځي.
libertad.
Usarbakhoi Kurdistan.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن چې په کورونا اخته شوی وای وضعیت ښه دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینې ماڼۍ پرون په کورونا د جیو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وای ز دوا زله واکسین شویم، دوا زله می هم د واکسین تقویتی دوز اخیستی. نخې نخانی ډیره کمزوري دي، ز ستاسو لاندې خنو مننه کوم. وضعیت می خدی، ډیر کارونه دي چې باید تر سره شي او ز د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کیږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنټین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبې په ورځ له یو ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وار بشول اجمل اند به وروچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرګرغلی.
د ګارډ اند رسپانې په خپل وروستۍ غړنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ ریپورت ویل کنه خبره کړي. د رسپانې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنا د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت د چي د اعتراض کوونکو رسنیو مظاهره چيانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړاوي کې خکیل دي. د ګارډ اند لیکنې په یو بل برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی وخت د طالبانو لبیا رسیدو را ورسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هڅې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. دا طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا ریپورت رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل ریپورت کې یاد کړي، خو د بشري حقوقو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیدا. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل ریپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راورسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې د وی چادرې لرونکو خزي عکس خبر کړی دی او لیکلی دی فاطمه وجاهت نو لسکلن دا د طالبانو لتیری واکمنۍ راورسته دنیا ته راغلی. فاطمه وای د طالبانو د پخانی واکمنۍ پاړې لخپل مور اوریدلې وو، خو خپل په هغه وخت کې د خپل مور ژوند تجربه کړي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري و برخې پر دیوالونو انزورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان ترې د ورځو شمیر هیر دی، بی برخلی کدا ول بیکاری ټول ورس په خپل ټلیفون کې بوختی.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نګدې 100 میلیون افغانۍ په لګښت د مریضې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به لسین څخه وب پورته کیږي او پر څلور زره جریبه لالمه ازمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزور وسایلو لګولو سره یاد سیستم بیګټه پروت ده. په دې اړه لسیمه د ازادي راډیو خبريال رپورټ را لګلې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګېدلې چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا بای د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوي هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي خو بزګران د اجاره ورکولو وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګېدلې دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکړي مونږ شورا یې سره تنکړي وو او مونږ ته اوبه نه دي راکړل شوی چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي نو زمیندار نه بس هغه مجرم مونږ غواړو هغه یوز به تي غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې اختر ځمکه تار ځمکه شونی ولې دا په دې په یو روپې نشته.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوي میلیونو افغانۍ پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي او کدا سي نوي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو په زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دې ته توزیع کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله دا شړ زمو کې نوبونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان لپاره پیدا کیو دا د فقر او لږه ورکه شیا تا دا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایت ته مونږ بوسه دانې غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالته پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوو شتو جوړو لپاره ډلیز واده تر سره شو. د دغه ډلیز وادو